افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. په ننګرهار کې نننۍ ځنوژونکې حملې مرګ ژوبله اړولې ده. نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته وړاندې کېږي. خبرونه له احمد تکل ناوري.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن یوې انتحاري حملې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوې دي. او مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدلیږي. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن ماسپښین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. د ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل دا انتحاري حمله هغه مهال وشوه چې چارواکي او د طالبانو سیمه ییز مشران د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د اوربند د غزولو په اړه د بحث لپاره له یوې غونډې د راوتو په حال کې وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې 940 نور کسان هم تپیان کړی دي.
با تاسف 49 نفر زخمی و شفخانه ولایتی و شفخانه اوزوی انتقال داده شده و مجموعا 18 نفر شهید داریم. تیم جرایی و اورتوپدی و همه پرسنل شفخانه در شفخانه حضور دارن. کوشش میکنیم انشاءالله که در بین زخمی ها دیگر کدام شهید یا تلفی نداشته باشیم.
د دې برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان ښارګوټي کې د پرونۍ حملې مسولیت داعش ډلې ومنه. سیمه ییز چارواکي وایي په دې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 16 ته لوړ شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب کاموال وویل پرونۍ حملې چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند د لمانځنې پر مراسمو وشو 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلی خلیلی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه، بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هغه اوازې رد کړې دي چې ګنې له افغان حکومت سره د اوربند د غزولو پریکړه کړې ده. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د اوربند موده د دوه اونیو لپاره غزولې ده، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی اوربند نن پای ته رسیږي او د الخندق په نوم عملیات به روان وي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ، او شیبه مخکې د کابل د ارغندې د ستانګزیو سیمې ته راورسېدل. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطندوست ازادۍ راډیو ته وویل چې تمه ده د دې حرکت غړي سبا مازیګر او یا بل سبا سهار پلازمینه کابل ته ورسیږي. ښاغلی وطندوست زیاته کړه چې د دې کاروان د غړو شمیر اوس نوی کسانو ته نږدې شوی دی.
د دوی شمیر مخکې واوی تنه و. لنیک مرغه په میدان شار کې 12 کسان نور سره یوځای شوی دي. لسګونو کسان نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم سات وروسته موږ ته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابل پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي کنه.
د سولې ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یو میاشت مخکې لشکرګات څخه د پلازمینې پر لور پیل کړ، او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو له سیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یوځای شول. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. شاوخوا 610 تنه پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي افریقایان دي، خو یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم پکې شامل دي. دوی چې د شپږویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول. د ایټالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. د والنسیا په بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بینر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي وو چې خپل کور ته ښه راغلاست. د دې پناه غوښتونکو بیړۍ ته ایټالیا د دې هیواد قلمرو ته د ننوتو اجازه نه وه ورکړې. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. د مقدونیا نوم چې د یونان د یو ولایت نوم هم دی، له 1991 کال راهیسې له یوګسلاویا څخه د مقدونیا تر بیلیدو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترنګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل یوناني سیال سره لاسلیک کړ. د یونان صدر اعظم دا پریکړه تاریخي وبلله او ویل موږ د دې لپاره راغلي یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو، او د مقدونیا صدر اعظم وویل چې د دواړو هیوادونو خلک باید ماضي هیره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیا د پارلمانونو له تصویب وروسته رسمان د اعتبار وړ وي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هیوادونو د لوبډلو مسابقې په پام کې دي. د کوستاریکا او سربیا لوبه همدا شیبه 1-0 د سربیا په ګټه روانه ده. نن به همداراز جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ شي.
د سولې علي شوراوی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې او تماسونه زیات شوي.
ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
د کونړ په مروري ولسوالۍ کې افغان سرتیري او وسلوال طالبان چې په خوا مرور و سره غاړې وتل.
امال دې جلال راځي خوشالۍ نه اول ډېر جذبه مې اخلي زمونږ داونه موږ یو ځل شلو
او موږ داسې د خدای نه غواړو زمونږ په وطن کې امن راشي سولې راشي.
په روزګان کې په لسګونو کسان نن د جګړې لومړی کرښې ته ورغلل. دا چې ولې
دلته دغه د پاره ناستې موږ سوله غواړو څواربان به یو شل متره 10 متره خواته موږ دې خواته.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ژغورل سوو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو او په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال هم درکوو. د افغانستان د سولې علي شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی نن په یو کانفرنس کې هیله وشوه چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د دې شورا د دارالانشا رئیس وی چې په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو له ولایتي او نظامي مسؤلانو سره غونډې شوي دي. دبد اصل کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربان موده نن پای ته رسیږي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانان د اوربند او په خارونو کې له وسلوالو طالبانو ګرم هرکلی کوي، افغان مقاماتو هم ویلي چې له دې ډلې سره په خبرو اترو کې نوي پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې په تیر یو ونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یو شمېر مسایلو خبرې اترې شوي دي. دی وای مهم ګامونه اخیستل شوي او نور ګامونه هم اخیستل کیږي. دوهم په تیر یو ونۍ کې د طالبانو له مشرانو سره شفای نه بلکې ویډیوي خبرې اترې شوي او نظرونه تبادله شوي او په یو شمېر مسایلو یعنی وسنی وضعیت او د زندانیانو په خوشی کولو خبرې شوي دي. خاغلی خلیلی که هم دا ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له کومو مشرانو سره خبرې اترې شوي دي، خو وای په دې ډله کې د سولې یو لویه څپه راپورته شوې ده. خاغلی خلیلی له طالبانو د اوربند د مودې د تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو تراشي. که هم د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. د شنبه په ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځول او له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند وغځوي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دوی لوري شوی اوربن د یک شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر د الخندق عملیاتو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد دغه وزارت کړي چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربن د غزولو پریکړه کړې ده. وړاندې یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو د اوربن موده 14 ورځو ته غزولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې خبري ناسته کې ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د سولې عالي شورا ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامی مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټول نظامی رهبرانو سره په ټول ولایتونو کې نست او مکمل نه الته د نظامی مسولینو سره د ولسوالانو سره د په استلا د ولایتي مسولینو سره په یو ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
خغلی خپلواک ویل چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وتلو هم بحثونه شوي او اوس د سولې د مخامخ خبرو اترو لپاره هیڅ ډول معنی نشته. یو شمیر کارپوهان باور لري چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلي نن په یوه کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د اختر په درې ورځو کې د اوربن موده نن پای ته رسیږي او د خپل اوربن د غزولو پریکړه نه ده کړې. دا په اصل کې د چې افغان حکومت اعلان کړی چې اوربند به تر نامعلوم مودې پورې وځندوي. په افغانستان کې دننه او بهر غنو کسانو د دوړو لوريو د اوربند هر کله کړی دی. نوریاس نوري د ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو د کمیسون له یو غړي نادر خان کټوازی سره مرکه کړې. په پیل کې پښتلې چې وسلوالو طالبانو ولی د خپل اوربند د نه غزولو اعلان کړی.
دا درې ورځې د اختر چې په یواد کې تیرې شوې دی، یواد د ټولو ګوټو څخه چې زه حاله رمه چې طالبان ولسوالو ته ولاړو، خارونو ته ولاړو او خلکو له خوا د دولتي چارواکو له خوا د دوی ټو در کلی وسو، یعنی د دواړو خواوو له خوشحالي له سترګو اوښکې تویدلې. نو دا خلک ولسونه دومره یې لمن سو چې نور انشاءالله دغه د جګړې دغه ټغر دغه د دغه بدبختیو ټغر نور په ټولېدا باندې ده. او حکومت ولسمشر خپل هغه دین چې و هغه یې ادا کړ. له ما سره دغه شک ده چې ځینې هغه قوتونه چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله اور بل کړی ده او نه غواړي چې افغانان په یو ټغر سره کښېني، په هر وخت کې دلته مخالفتونه هغه کړي دي، هغوی د غومره نه ګڼلو چې دغه اوربند دغسې دا خالي اوربند نه وو، یو د پخلاینې وه په غوسې دلته رامنځته شوه. نو دوی دغسې هیله نه لرله، دغسې اوس ولیدلو امکان لري چې په طالبانو په مشرانو باندې د دغو ځواکونو له خوا زور ورغلی.
کټوازی صاحب، تاسو بیا هم وایئ چې دښمن په کمین کې دی، ممکن ځینې کړۍ وي، ځینې کسان وي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، خو دغه وروستیو دوه درې ورځو کې وښودل شوه چې طالبان تر یوې قوماندې لاندې دي. یعنی په دغه دوه درې ورځو کې تاسو ولیدل چې یو ټک ونه شو پرته د ننګرهار له پیښو چې هغه هم مسله مانا چې یو امر ده او امر ټول په ځای شو.
بالکل، دوی تر یوې قوماندې لاندې دي. دوی درې ورځې اوربند اعلان کړی وو چې له دوی د درې ورځو څخه مقصد شپږ ورځو یا اتو ورځو ته نه شي غځولی. له دې دا معلومېږي چې هغه قوتونه چې ما مخکې درته وویل چې ټولې نړۍ ته معلوم دي چې په افغانستان کې یو اور بل کړی ده، هغو به د طالبانو په مشرتابه باندې دغه شاره وړوي چې نور تاسې دغه اوربند مه اوږدوئ. کنی که چېرته دغه اوربند نه شي اوږد، دغه د افغانستان د خلکو لپاره دغه یو د خوب لیدل دي او طالبان به د افغانستان د خلکو په نظر باندې داسې ورشي چې ګویا دغه دوی هیڅ خپلواکي نه لري. طالبان به ډېر زیان وکوي په دغه اوربند نه کېدلو کې.
کټوازی صاحب، که چېرې طالبان دغه څه شننې ویلي په دې باندې عمل وکړي چې نور موږ اوربند نه تمدیدوو او د الخندق په نوم عملیات پیلوو، سبا به موږ د څه ډول یو وضعیت شاهد واوسو؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا جنګي ماشین چې د هغه خلک چې جنګېږي ډېر ځوانان به کېدای شي چې د طالبانو له کرکو څخه ووځي، دا د ردېدلو نه ده. او بله خبره دا ده چې دغه په جګړه باندې تاثیر کوي، ځکه دغو خلکو چې دغه خلک ولیدلو چې دلته دوی ته چې کوم ذهنیت ورکړ شوی و چې په کابل کې خدای دې نه کړي اسلام نشته او دلته هر څه اسلام په خطر کې ده او ځانونه نشته او لمنځونه نه کېږي، فلا دا چې ولیدل په دا کارو کې دغو خلکو ذهنیت کې بدلون خامخا راځي. یوه مهمه خبره به دا وي چې د خلکو په نظر باندې به د طالبانو هغه تر اوسه پورې چې د چا په نظر باندې طالبان هم کم ورتلو دغو خلکو به هم له طالبانو څخه نظر واوړي، یعنی طالبان بدلته ډیر ما بیا درته هم طالبان به ډیر نقصان وکړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټایوه ځای و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د اختر په دریو ورځو کې د اوربان موده نن پای ته رسیږي او د خپل اوربان د غزولو پریکړه یې نه ده کړې. دا په اصل کې د افغان حکومت اعلان کړی چې د اوربان موده یې تر نامعلومې مودې پورې غزول سوی ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د سولې او اوربان سره سره د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې په جلال آباد کې د چاودنې په اړه په څو شیبو کې وروستی حال درکوي چې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته او د ټپیانو شمیر 340 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چاودنه داسې وخت کې په شاهي ماڼۍ ته نږدې سوې چې په دې ماڼۍ کې تقریبا د زرو حکومتي مسؤلانو، افغان طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د اوربند مودې د غزولو په اړه خبرې یا هم غونډه روانه وه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد دا مسله تعقیب کړې، په مستقیم تماس کې راسره دی. عابد صاحب، وروستی وضعیت څه دی او نور جزئیات تاسو ته په لاس راغلي؟
نور جزئیات خدای دې چې لږه شیبه وړاندې د والی وایان اتاولا خوګانی وویل چې په نننۍ پیښه کې چې د پښتونستان واټ کې رامنځته شوی و، ځانمرګې بریدو په دې کې 1000 تنه وژل شوي دي او 340 کې ټپیان دي. او دا پیښه په داسې مهال رامنځته کېږي چې د ننګرهار والی آیات الله آیات د ننګرهار د دری ولسوالیو شیرزاد، خوګیانی او پچیراګام ولسوالیو طالبان دلته بللي وو او د اوربند جشن یې په ګډه باندې په شاهي ماڼۍ کې لمانځلو. کله چې غونډه پای ته ورسېده نو خلک د غونډې نه په وتو کې وو، ځینې په یوه لار، ځینې په بله لار، په مختلفو لارو. نو په دوی وایي چې په پښتونستان وار کې چې دغه ځانمرګې رامنځته شوی دی
قربانیان زیات د غونډې ګډونوال. بلې، پرون هم ورته غونډې باندې حمله سوي و چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، او نن هم دغه سی غونډه باندې حمله کیږي. څو ویل کیږي چې د دغه سی غونډو امنیتي تدابیر شدید نه ونیول سوي، کاست الته د داعش ډلې فعالیتونه په دې ورستوي کې زیات سوي دي چې د تیرې ورځې حمله مسؤلیت هم منل دي.
نو دغه چې نن ما ولیدل او جلال آباد ته هله ډله وسلوال طالبان د انتظار د وسلې نه راتلل، نو دلته هیڅ ممانعت نه کولو، فقط د تلاشۍ کې به یې داسې ولیدل، ستړي نشي به سره وکړلې او راتلل به. یعنی خلکو داسې فکر کولو، امنیتي ځواکونو داسې فکر کولو چې اوربن مسله ده او دغه سي امنیتي ګواښونه به پکې رامنځته نه شي. خو دوی په دغه خوشبینۍ کې نن بیا یو ځل دغه سې د یوې ځانمرګي قرباني شول.
د نننۍ حملې مسؤلیت تر دې شېبې چا منلی؟ عابد صاحب،
تر اوسه پورې خو رسنیو ته کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد و چې په جلال آباد کې د نننۍ حمله په اړه تاسو ته معلومات درکول. له دې موردل چې د وژل شوو کسانو شمیر په دې حمله کې 900 ته او د ټپیانو د 340 ته رسیدلی دی.
څوک
شنبه پورز په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د کونړ په مروري ولسوالۍ کې چې تل به پکې افغان ځواکونه وسلوال طالبان د یو بل پر خلاف ولاړ وه او مرور وه، اوس سره غاړې وتې دي. دوی په خپلو کې خوشحالي کوي، اکثره کسان د دغه حالات په لیدلو اوښکې تویوي. تفصیل د روح لانوري په راپور کې.
د یادی ولسوالی د لیدم ساحه چې کومه د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنز پوخا د جګړې لومړی کرخوه، تل به پکې جګړې کېدلې او د افغانانو ویني به پکې تویدي. خونن پکې هماغه یو بل ته په مورچه کې ناست افغان سرتیری او طالب وسلوال د جګړې په ځای یو ځای د اختر خوخیل مانزي. د طالبانو په سپین او د حکومت په درې رنګه بیرغ یو کلمه لیکل شوی، دواړه بیرغونه په یو ځای رپیږي. د حالت د سیمې وسیدونکو هم خوشاله کړي.
مانو په زړه د مرور ولسوالۍ وسیدونکو نن چې کوم خوشحالي د کوم اوربند چې د کوم طالبانونو د حکومتي چارواکي دي دا په مینه په غاړی ور کوي او یو بل ته د خوشاله نه کوي، ځکه خلک جاړي دقیقي چې موږ د ورونه ولې خپه یو بل نه.
مانو حضرت عمر د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ وسیدونکو مو دم کړي موږ وستا د لیدم په سیمه کې سانګام سیمه کې میشو دلته موږ په سترګو وینو چې هم نظامی وګړي او هم طالبان چې دلته دي یو په خپل منځ کې یو بسره سوله وکړه او یو بسره پیتی پاو یو بسره لاسونه وکړه. موږ ډیر زیات خوشاله
خلک په دې هیله دي چې دغه اوربند نور هم اوږد شي او د تلپاتې سولې راتلو د پاره زمينه برابر شي.
او دې ته موږ راغون شو په شاله باندې وګورو زمنګ دا ورنه زمونه جوړ شي او زمنګ سه یو شلو او مال دې جلا راځي په شاله نه او دې ډیره جذبه می اخلي زمنګ دا ورنه موږ سه یو شلو
او موږ داسې د خدای نه غواړو زمنګ وطن کې امن ناشي سوله راشي.
د هیواد هر وسیدونکو د سولې ارمانجن دي، هغه ک طالب دي ک د ملي اردو سرتیری دي ک پولیس دي او ک ولس په یو خل لزړه غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن ګڼ کسان وسلوالو طالبانو ته د جګړې لومړی کرښې ته ورغلل او د سولې غوښتنه یې ورڅخه وکړه. دوی ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او سوله غواړي. شریف الله شرافت هم په دې ډله کې ملګری و.
دغه کسان چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو بیرغونه دواړه لزانه سره لیږدوي د ترنکوټ شاراړوند د شامنصور او چینو سیمه کې په مرچلو کې ناست وسلوالو طالبانو ته پلي ورغلي او د سولې خواست ورته کوي. له دغه کسانو سره د اورزګان ولایت امنیه کمانډان د ملي امنیت رئیس او سربازانو هم ملتیا کول. دغلته د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ یوازي 25 متر فاصله وه.
طالبان بیا درای مو څنګه پنه
کمانډان صاحب کوم کسره
برن برن برن
دلته دغه د پاره ناس چې مونږ سوله غواړو طالبان به یو 6 متر 10 متر خواته موږ دی خواته
د سپین ویرغ د دې پاره په لاس کې دوله سفارین په لاس کې دغه دوه دولتونه خدای سره یو کې انتفاق ما بنس کراسي دا وروجنه باندې سيده دا خور غریب نور نمري خوندي ورندارګاني مونږ کو نياني
پامر چلو کې ناست او ګته پر ماشا وسلوال طالبان کڅه هم خبرو کول او تاذير نسوه. خو د مخابري له طریقې پر خلکو جاغ وکړ چې لاړ سي او د نورو لاري دي د دې له مشران سره خبري وکړي. بل فلو بیا نن د ترنکوټ شار خپل بڼه بدله کړې و. په ترنکوټ شار کې د افغان فوز پر گاډو او د ملکی خلکو پر گاډو نن د وسلوالو طالبانو او افغان فوزيانو جوړه بیرغونه لګیدلې و او د سولي سولي ناري وهلې.
جنگ مونږ نه پلار او غس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
تاسو د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله او ری. په روسیه کې د نړیوال جام مسابقو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اول مسابقه چې د کوستاریکا او سربیا ترمنځ و دغه شیبه تقریبا پای ته رسیدلې ده. زما همکار میر احمد صفیر سره په استودیو کې دی. صفیر صاحب، نورې مسابقې به د چا او چا ترمنځ وي او خلک څه وایي چې څومره به په زړه پورې وي دوی ته؟
بله صالح صاحب، څنګه چې تاسو وویلې نن د کوستاریکا او د سربیا ترمنځ لوبه وه چې دا شی په پایته ورسیده. سربیا وتوانید چې کوستاریکا ته 1-0 کې ماتي ورکړي. ګول هم د الکساندر کولاروف په واسطه سرته ورسید. بل لوبه به د جرمني او د مکسیکو ترمنځ پیلېږي چې د افغانستان په وخت په 9:30 بجې وي. د دې لوبو لړۍ به هم افغانان زموږ اوریدونکو کولای شي چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان د تلویزیونونو لارې وګوري. او ورپسې به د برازیل او سویزرلند لوبه به چې د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. د برازیل او د سویزرلند لوبه څوک هغه نه پېښبینې شي کولای، خو اکثرا اوریدونکي او شاید هغه کسان چې د نیمار علاقمندان وي هغه به داسې فکر وکړي چې برازیل ګټي او کېدای شي برازیل اته په سلونه کې برازیل امکانات لري چې دا لوبه وګټي.
بله، ډیره مننه میر احمد صافی. و مردل چې نن په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د کوستاریکا او سربیا ترمنځ اوس وچې همدا شیبه پای ته تقریبا رسیدلې ده او سربیا وتوانید چې دغه مسابقه 1-0 په مقابل کې وګټي. تا تاسی ازادي راډیو ته غوښیست. او اوس هم یو بهرنی مسله څیړو. د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورو سو پناغښتون کلمړی ډله هسپانیا ته ورسیده. دغه پناغښتون کې چشمیرې ل 1500 څخه زیات دی او تیر اونۍ یو فرانسوي کښتۍ ژغورلې وه. ایټالیا او مالټا دواړو یې له منلو ډډه کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د هغو شاوخوا شپږ سوه دېرش پناهغوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړنۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېده. دغه پناهغوښتونکي چې کښتۍ د ایټالیا د ساحلي ګارډ دو کښتیو بدرګه کوله د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له دو زرو زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالیږي. د دغو دو زرو تنو په منځ کې زر تنه د سره صلیب رضاکاران او څلور سوه اویا ترجمانان دي. دغه پناهغوښتونکي چې اکثره یې د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. تېره اونۍ د اکواریس په نوم د یوې فرانسوي مرستندویې ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پر یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناهغوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناهغوښتونکو ژغورل شوي کښتۍ اکواریس ته ایټالیا اجازه ورنکړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول. ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هیوادونو د تلونکو کډوالو او پناهغوښتونکو دروند بار ته یې اوږه ورکړې. د هیواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناهغوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې دي او هغه هیواد باید ومني. مالټا هم د دغو ژغورل شوو پناهغوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هیوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بلاخره هسپانیا دې کار ته ور ودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې دغه ژغورل شوي پناهغوښتونکي مني. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف امبوریل وویل دا کار د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
یوه کمپنی غواړي چې یوه چټکه برېښنایي وسیله جوړه کړي. نور له اسمت سروانه.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک یې خاوند دی د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تروسه پوری د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي بوي. په دې سکیټ کې له اتو تر شپږو تنو پورې سپرلې ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتر دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زان ارګل کوچی د فراد ولایت د ناردرې د ولسوالۍ تاسو ته ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته، ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته. خدای دې وکړي چې دغه وربند ته دولت د طالبانو اخر په سوله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونه په وینو کې لومبازي باندې کې بیا د سوله وي. خدای دې چې سره مهربانه شي. نور وسلام سلام ټول وډونو ته د اختر مبارکي وایو. سلام السلام علیکم. زیدنی غهار ولایت د ټول څنور د کلی له دین څخه تماسمه ټول کوم ډاک ډاک سلامونه ټول دین کې د ازادۍ راځو په شوه کې تقدیمه د سلامه د دې کوجی اثر مبارکي د ازادۍ راځو کار کول غوډه او بیا ټول او ریزن کې ته او بیا خاصه ته غهار او خاصه ریزن کې ته چې په ایران کې او امدارنګه ترکیه کې په پاکستان کې بجلو او په تانو کې پراته یې متاسفانه چې د مزري لپاره غوړان تللی دي او هغه د بجلو او په تانو کې پراته یې د تکلیف او د زحمت سره مخ مخ دې داخل مبارک شو. دا وایم نو دې سیاسي په خاطر د الله پاک نه د جیلونو او د تاڼو نه خلق واړم او خلکو سره چې باندې د اخیص او ستوان او طاقت لري. سلام علیکم. زموږ احترام نشه دي. هله احترامات وایم خو
والا ورما شته تاسو سره واسل تاسو وګورئ د پښنی افتر مبارکي واسه د بیچ باغونې څخه وصول او سی باد راشي او دا غوښتنه دا غړي چې د یمن حرکت کړي اوس میدان شاته او دغه احترام دی وکي صاحب چې په افغانستان کې یو څونو سیبات راځي او د افغانانو دغه مشکلات نو دغه سوز جهاد شي د طالبان دربارمه نو دغه غوښتنې او د چراف دربارمه نو دغه غوښتنې چې څه ته وجود او څه کې افغانانو دغه سوز او دغه مشکلات څه خلاص شي افغانانو په دغه باندې به چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکي صاحب او یو موټی دي شي موږ د هر افغان د کوچنی او د سپین ژړي او د مرش احترام نو د هر افغان موږ د قدر وړ دی موږ احترام موږ افغانان د نسل وې صاحب
له اوریدونکو د همدغه ټلیفوني پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري مهرباني او اختر مبارک سه.
تشکر.